بي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استوديو ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی وایم. په دې خبرونه کې به تر دې دمه د افغانستان او نړۍ تازه راپورونه او خبرونه واورئ چې د سر موضوع مو په افغانستان کې د انتخاباتو د رای ورکولو د تقویتي نوملیکنې بهیر په اړه ده چې نن د غزنی په شمول په ټول هیواد کې رسما پیل شول. نو راپورونه هم لرو چې د خبرونه په لړ کې به یې واورئ. خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه سالی محمد سالی وړاندې کوي.
په غور ولایت کې د 15 کسانو د وژل کېدو خبر ورکول شوی دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د نیوزیلند په وړاندې مسابقه کوي. د امریکا د خزانې وزارت د ایران پر یوه شرکت تازه بندیزونه اعلان کړل. د غور ولایت چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو په حمله کې 15 کسان وژل سوي دي. د والي ویان عبدالحی خطیبی پیژه تاییدوي خو وایي چې په دې اړه نور جزئیات نه لري. بلخو د غور د ولایتي شورا غړی حمیدالله متحد وایي دغه 15 کسان تیره شپه په دولتيار ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په ډله ییزه حمله کې وژل سوي دي. د ده په خبره په وژل سوو کې ولسي پاڅونوال او ملکیان شامل دي. د والي ویان وایي تر دې پیښو وروسته سیمې ته اضافي دولتي ځواکونه لیږل سوي دي. دوی ورځې مخکې د 201 ظفر قلو اردو د دریم کندک قومندان فواد اندرابی د دولتيار ولسوالۍ د سمک سیمې د تصفیه د عملیاتو پر مهال ووژل سو. نن مازیګر د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نیوزیلند د کرکټ له ټیم سره مسابقه کوي. د 2019 کال د نړیوال جام دغه مسابقه د انګلستان په تونتن لوبغالي کې ترسره کیږي. دغه مسابقه د افغانستان پر وخت د مازیګر 15 بجې پیلېږي. افغانستان د نړیوال جام په سیالیو کې تر اوسه له استرالیا او سریلانکا سره مسابقه کړي خو دواړه لوبې بایللې دي. خو نیوزیلند بیا له سریلانکا او بنگلاديش سره مسابقه کړي دي چې دواړه یې ګټلې دي. خو د افغانستان تر دې مسابقې مخکې د ماپښین پر 2 بجو د ویلز په کاردیف لوبغالی کې د انګلستان او بنگلاديش ټیمونه مسابقه کوي. د امریکا د خزانه وزارت د فارس خلیج د پتروشمی صنعت پر شرکت بندیزونه اعلان کړل. دغه شرکت د ایران مربوط دی. دا د هغو اقداماتو لړۍ ده چې هدف یې پر تهران فشار راوستل دي څو د خپلو اټومي او بالستیک توغندیو پروګرامونو د محدودولو لپاره پر یوه موافقه مذاکره وکړي. دغه بندیزونه چې پرون اعلان شول د ایران د پتروشمی صنایعو دغه شرکت 9 نور مرستندوی شرکتونه او په بهر کې د خرڅلاو عاملان په نښه کوي. د امریکا د خزانه وزارت ویلي د فارس خلیج د پتروشمی صنایعو شرکت هغې کمپنۍ ته مالی ملاتړ برابروي چې د ایران سپای پازداران انقلاب ځواک یې کنټرولوي. د ایران دغه ځواک تر دې مخکې د امریکا لخوا د بهرنیو تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړی سوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو ترکیې ته د جولای 23 مهلت ورکړی چې له روسیې د میزایلو د دفاعي سیستم پر رانیولو له سره غور وکړي. واشنگټن وایي که انقره د روسیې دغه دفاعي سیستم رانیسي د امریکا په مشرۍ د F-15 ډوله جنګي جټ الوتکو په پروژه کې به د خپل ګډون فرعي قرارداد وبایلي. د پیرودلو او ساتنې په چارو کې د امریکا د دفاع وزارت مرستیالې ایلن لورد نن خبرلانو ته وویل که ترکیه دغه موافقه پسخه نه کړي امریکا به پر انقرې د F-15 ډوله جنګي جټ الوتکو کله خرڅلاو څخه شاته سي. د هغې په خبره په امریکا کې د دغو الوتکو د کارونې لپاره ترکیې پیلوټان د روزل کېدو په حال کې دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر نن وویل چې له مکسیکو سره د کډوالو د تګلارې په برخه کې موافقه وکړه. ډونالډ ټرمپ په ټویټر کې لیکلي خوښ یم چې دا خبر درکوم چې د امریکا متحده ایالاتونه له مکسیکو سره موافقې ته رسېدلي او د مکسیکو پر تجارتي مالونو مو د کمو تعرفو د ایښودلو ژمنه کړې وه چې د جون له 10 به وضع کېږي هغه تر نامعلوم وخته وځنډول سوه. په واشنګټن کې د مکسیکو سفیر مارتا بارسینا بیا څرګنده کړه چې دواړه هېوادونه به د کډوالو د مخنیوي لپاره ګډې هڅې وکړي. خپل هواد ژمنو ته اشاره وکړه او وی ویل مکسیکو به په بیساره ډول د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره قانوني هڅې وکړي او د دې لپاره په مکسیکو کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کیږي چې جنوبي سرحد ته به یې پاملرنه زیاتوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د مې پر 13 خبرداری ورکړی و که مکسیکو امریکا ته د ور روانو غیر قانوني پناه غوښتونکو مخه ونه نیسي واشنگټن به له مکسیکو څخه پر ټولو وارداتو 15% تعرفه لوړه کړي. د سوریې په شمال ویدیس کې د یاغیانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ سخته جګړه سوې ده. په همدغه ولایت کې د سوریې حکومتي ځواکونو له دوو اونیو راهیسې د یاغیانو پر آخري مرکز عملیات پیل کړي دي. دولتي خبري اژانس سنا وایي د جمعې په ورځ یاغیانو پر پوز برید وکړ چې بیا پوځیانو د جګړې لومړۍ کرښه پیاوړې کړه. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د سختریزو په وینا څرګنده سوې ده چې د پنجشنبې په ماښام یې په هما ولایت کې درې مهم کلي نیولي دي. دوی هغه راپورونه رد کړل چې ګوایي حکومتي ځواکونو ځینې سیمې له لاسه ورکړې وې او هغه یې بېرته لاندې کړې دي. د سوریې په عدلب ولایت کې او د هما ولایت په ځینو برخو کې د تاوتریخوالي له زیاتېدو سره په لسګونو زره کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور سوي دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. په دې خبرونه کې به دا واوري چې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې د رای ورکوونکو د تقویتې نوملیکنې بهیر نن په کابل کې رسمن پیل سو. البته په دې کې غزنی ولایت هم شامل دی. د همدې بهیر په اړه د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د رای ورکوونکو د تقویتې نوملیکنې لپاره د پرانیستو مرکزونو شمیر کم ګڼي. د دې بنسټ مشر یوسف رشید وایي
ځینې تباعات دي چې هغه هم نسپورې موږ تاسو له پامه وغورځو. شمول دی چې مرکزونه کم دي او دلته قانون حکم کوي چې هر رای ورکوونکی په مرکز کې چې نوملیکنه کوي په هغه مرکز کې باید بیا رای وکاروي.
دا به هم اوري چې په هلمند ولایت کې د سولې ولسی حرکت نن له خلکو سره خپل هغه تجربه او دستورګار شریک کړی دی چې دوی په هلمند ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې سیمې مساقله کې د خلکو د ژوند په اړه ولیده. دا به وروسته واوري. او دغه ورځ په نړیوال موضوعاتو کې به دا واوري چې امریکا پرون د ایران د تیلو پر صنعت تازه بندیزونه اعلان کړه. او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام له اورېدو ته بلنه درکوم. ورزده خبرونه د سرموزو ته د افغانستان په څلور دي شو ولایتونو کې د رای ورکوونکو د تقویتې نوملیکنې بهیر نن په کابل کې رسمن پیل سو. دغه بهیر د کابل په نادریه لیسې کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر هوا علم نورستانی لخوا پرانستل سو. نوموړي په شرایطو برابر خلکو وغوښتل چې په دغه پروسه کې ګډون وکړي. نور حال زمامکار اجمل تورمن راکوي د کابل سټوډیو څخه راسره وصل دی. تورمن صاحب خبرونه ته شرغلي ک د دې بهیر په اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر وري ترګندونی او جزئیات ته خلکو سره شریکي.
مننه فریبا جانې. لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان په څلور دېرشو ولایتونو کې د رای ورکوونکو د تقویتي نوملیکنې بهیر نن په کابل کې په رسمي ډول پیل شو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانی د کابل په نادریې لیسه کې د دغه بهیر د پرانیستې پر مهال وویل چې د افغانستان په درې دېرشو ولایتونو کې د دغه بهیر لپاره 458 مرکزونه پرانیستل شوي او په غزنی ولایت کې چې بیا عمومي نوملیکنه ده 245 مرکزونه فعال دي. اغلی نورستانی وویل چې دا مرکزونه به د جوزا له 13 د سرطان د میاشتې تر 8 نیټې پورې د 6 ورځو لپاره د خلکو پر مخ پرانیستي وي.
این پروسه از امروز 18 جوزا الی 8 سرطان از ساعت 7 صبح الی 4 عصر در مراکز شهرها و ولسوالی ها آغاز می گردد. این یک فرصت مناسب برای آن عده واجدین شرایط رای دهی که قبلا ثبت نام ننمودند و نام هایشان درج فهرست رای دهندگان نیست می باشد.
اغلی نورستانی د چاروا د وینا پر بنسټ په دغه بهیر کې ټول 23 میلیون ډالر لګښت راځي. د وی په تقویتی بهیر کې هغه کسان شامل دي چې تازه 13 کلنی پوره کړی وي، ل کډوالۍ راستنه شي وي، د نوملیکنې له پخوانی بهیر پاتې وي او یا هم تذکری ورکی یا سوځیدلې وي. د دغه بهیر یو نوم سپتون کی بریالی ازادي رادیو ته وویل
قبلا ثبت نام نکرده بودم، خود تذکری ما مفقود شده بود، تذکری جدید گرفته بودم، با همین خاطر استیکر چسبانی. یک پروسه بسیار شفاف باشد، سر رای مردم حساب شود و از رای مردم استفاده سوء صورت نگیره.
د یادونه چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر له علماو هم وغوښتل چې په دې برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. بلې فریبا جانې.
بله ډیر زیاته مننه کوم اجمل تورمنو چې وای د افغانستان په څلور دیرش ولایتونو کې درې ورکوونکو د تقویته نوملیکنې بهیر نن په کابل کې رسمن پیل سو او د بهیر په ټول افغانستان کې د غزنی په شمول دوام لري. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د دې اقدام په برخه کې ویل دي چې د تقویته نوملیکنې لپاره د پرانستو مرکزونو شمیر کم دی. د دې بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید د غزنی ولایت په ولسوالیو کې هم د نوملیکنې د مرکزونو د پرانستې غوښتنه کوي چې تازه د طالبانو له ولکې وتلې دي. اجمل تورمن له ښاغلي رشید سره مرکه کړې او په سر کې د دې بهیر د پرانستې په اړه پوښتلې دي.
د قانون مطابق د دې کمیسیون مکلفیت ده چې ټول هغه وګړو ته چې هغوی د رای ورکولو د شرطونو درلودونکي وي د هغوی د ثبت او د رای ورکولو زمینه مساعده کړي. نو په همدغه درشل کې کمیسیون نن دغه پروسه پیل کړله او خامخا به سال دي چې د مثبت تصویر هم لري، خلک ګډون پکې نوملیکنه کوي. ځینې تباعات دي چې هغه هم نسو کولی موږ تاسو له پامه وغورځو، شمول دی چې مرکزونه کم دي او دلته قانون حکم کوي چې هر ورکوونکی په مرکز کې چې نوملیکنه کوي په هغه مرکز کې باید بیا رای وکاروي. او تاسو پوهیږئ چې کمیسیون په 15 شاوخوا مرکزونه تثبیت کړي دي، اما دوی اوس تقریبا بیل غزنی څخه د 300-200 په شاوخوا کې مرکزونه د شل ورځو لپاره پرانیزي. نو دا به د خلکو لپاره سهل دی چې هغه د لاسرسي صورتونه قید او محدوده کړي، خصوصا ښځینه وو ته یا په هغو سیمو کې چې د لارو ستونزې دي، هلته ترانسپورتي امکانات موجود نه دي. نو د ده په څنګ کې به قانوني ستونزه هم رامنځته کړي، ځکه چې دلته بیا کمیسیون هغه رای ورکوونکو ته چې هغه مثلا سواد مون لري او په عین حال کې دغه تخنیکي مسلو ته ډېر روښانه وي، څرګم بغوی ته روښانه کوي چې د ټاکنو پروسه په کوم مرکز کې دی رای وکاروي.
یو بل په موضوع هغه دا چې رشید صاحب تیر او د بولسي جرګې انتخابات ته په کتو سره چې ستونزې موجودې وي د نوملیکنې په پروسه کې او به وروسته مثلا د رای ورکونې په پروسه کې دغه موضوع لا جوته شو، دې ته په پام سره فکر کوي چې کوم موارد ته باید کمیسیون دا ځل پام وکړي چې هغه نوملیکنه په سم ډول ترسره شي؟
یو خدا دا چې د خلکو د ګډون لپاره کافی فرصتونه باید مساعد کړي وي. خو اوس هم د پروسانه پلسې دا باید دوی د پاملرنه وکړي چې څه رقم نورما او سره سپینګیر او مخور سره افهام تفهیم وکړي چې د خلکو لپاره دغه زمینه د ګډون مساعد شي او وو حاصل شي، خلک خبر شي. په دوم قدم کې د تصویري او د جالي تذکرو کارول دي چې تیر ځل کې یو لوی ستونزه وه. نو دا ځل کې مې څه ته پکار ده چې د تذکرو د پیژندلو په برخه کې پوره امکانات ولري او په وخت باندې دغه موضوعات د مربوطه ادارې د صاحب ریاست ده لږ سره شریک کړي او دغوی نظر په موقع ځان سره لري چې کوم تذکره تصویري ده کومه اصلي ده چې هغه به تفکیک شي. درې مسله دا ده چې په دې کې دغه افراد چې هغه قانوني سن لري دغوی د ثبت مسله ده چې په دې اړه باندې مې کوي سن پوره محتاط اوسي چې ماشومان هغه نوملیکنې څخه مخنیوي وکړي. او بل موضوع دا ده چې په ډلیز ډول باندې د تذکرو راوړل یو کس لخوانه او بیا دغه نوملیکنه په قومي او سمتي او دغس نور مسله باندې یا د کاندان سره د فشار او د معاملو په اساس باندې دغه لپاره باید کافي تیاری ولري. د معلوماتو راغونډول د تاسو پیږي چې تیر ځل معلومات ډېر ناقص راغونډېدل او اما و چې کمیسیون به تخمینی رقم مطبوعات ورکوله.
بله، و ورسې پښتنه غدا چې په غزنی ولایت کې نوملیکنه د نورو ولایتونو سره توپیر لري، ځکه د نورو ولایتونو کې تخویتی ده او هلته لسره د دولسي جرګې انتخاباتو لپاره هم نوملیکنه نه وشوي. هلته فکر کوي چې لازم ستونزې به څه وي چې باید کمیسیون ورته رسیدګي وکړي؟
هلته خامخا پروسه نسبت نورو ولایتونو ته لږ جنجالي ده. اول خو د خلکو لپاره دا پروسه په غزنی کې نه وي ده، یعنی هغوی پوره پوهاوی نه لري، نو هلته باید پوهاوی په ډېر لوی پیمانه ورکړل شي. دوم امنیتي ستونزې دي چې هغه باید حل شي. د خلکو تګ راتګ لپاره ګواښونه باید هغه امنیتي سکتور باید رفع کړي. درېیم په غزنی کې تاسو پوهیږئ چې ځینې ولسوالۍ په دغه وروستیو کې آزاد شوي دي او کمیسیون هغه مرکزونه له ځان سره پخوا کې تثبیت کړي نه وو. نو دغه لکه د یک ولسوالۍ یا خواجه عمري ولسوالۍ چې پرون آزاد شوي ده، په هغې کې باید دوی خپل پلان او برنامه خپلې کړي او خلک هلته د نوملیکنې لپاره مواد ورلیږي او همدارنګه هغوی د شمولیت لپاره باید لازمې هڅې وکړي. نور هغه څه چې مهم دي، تر اوسه پورې په غزنی کې هغه سیاسي اخ د ورسی جګې خاص شوی نه، که څه هم ورسی کې ټاکنې سیستم او اجنډا څخه وتلي دي، ولې بیا هم خلک حساس دي. نو په دې خاطر چې دغه حساسیت رافسته وي، خصوصا په دغو سیمو کې چې خلک ځان زیانمن بولي، نو هلته هم باید پوره کار وسي له مخورو سره، مشرانو سره، چې خلک په ډاډ او اطمینان سره داسې پروسې کې نوملیکنه وکړي. خدای نه خواسته داسې نه شي چې هغوی پروسه بایکاټ کړي. نو دغه موضوعات هلته ډېر مهم دي.
د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشید و.
ازادي راډیو لوونه تروو
دوستانو لکه چې په دې خبرونه کې مو واوریدل د سر موضوع کې مخکې چې د افغانستان په څلور دیرش ولایتونو کې د رای ورکوونکو د تقویتونو ملکنې بهیر نن په کابل کې رسمان پیل سو. دغه راز په غزنی ولایت کې بیا هلته د نوملیکنې عمومي نوملیکنې پیل سولې چې همدا اوس راسره د غزنی ولایت څخه زموږ همکار حبیب رحمان تاثیر د ټلیفون پر کرښه دی. له تاثیر صاحب څخه به پوښتنه وکړو چې هلته وضعیت څنګه دی. حبیب رحمان تاثیر کزما وزوري تاسو خبرونه ته شارغ لاس ويم که تاسو په غزنی ولایت کې د دې بهیر په اړه د اوریدونکو سره جزئیات شریک کړئ چې څنګه پر مخ روان دی.
ډیره مننه. په غزنی کې زه دا وخت د انتخاباتو د کمیسیون له مخه ولاړم. دلته د مدني ټولنو او ولسي خلکو قومي مشرانو دیني علما او ځینې نور خلک راټول شوي دي. د انتخاباتو د کمیسیون یا د انتخاباتو د کمیسیون د پریکړو په خلاف باندې یو مظاهره کوي او اوس یې پریس کانفرنس روانه کړې ده. خبرې مطلاتي غونډه روانه کړې ده. دوی غوښتنه لري چې په غزنی کې باید اول د ولسي جرګې او وروسته بیا د ولسمشرۍ انتخابات وسي. دوی ویل چې تېر بل نه مصر دغه وعده وسوي چې باید هلته انتخابات وسي، خو بیا تر اوسه پورې شوي نه دي او زاړه وکیلان پر ځای پاتې دي. دغه کومون یا په دغه ولسي خلکو کې د ځینو کومونو خلک دي هغه دا وایي چې دلته د یو قوم خلک حاکم دي، یولس کسان د غزني له ولایت څخه په ولسي جرګه کې دي او هغوی د نورو کومونو دپاره هغه ډول کار نه کوي څنګه چې په کار ده. نو تر اوسه پورې دوی دغه د کمیسیون دروازه هم تړلې ده او د کمیسیون چې کوم مشران دي یا دغه د رایو سندخنه دي هغه یا ولسوالۍ ته وړل کېږي او یا ځینو ساحو ته به انتقالېږي هغه یې درولي دي.
بله تاسو سه یو بل پښتنه ده چې لکه تاسو هم خبر یاست په تیرو انتخاباتو کې هم امدا مسله تقریبا رول درلودي چې د غزنی ولایت ډیره ولسوالۍ نه امن دي، په غزه کې د دې امکانات تقریبا محدود دي چې رایو مرکزونه پرانستل سي یا خلک دینم لیکنی وکي. اوس څنګه آیا دغه ستونزه ولا اوس هم لیدل کیږي؟ آیا فکر کوئ چې په دغه سیمو کې به د بهیر پر مخ لاړ سي؟
ګوره د غزنی اتلس ولسوالۍ دي او له اتلسو څخه یا سقوط یا لارې بندې دي یا داسې دي چې مرکزونه یې غزنی ته راوړل شوي دي. نو په ځای د دې چې هلته انتخابات وسي نو هلته انتخابات ډېر ناممکن دي چې هلته وسي، ځکه چې ما اوس هم د انتخاباتو د کمیسیون له ځینو غړو سره خبرې وکړې. دوی ویلي چې موږ په 15 ولسوالیو کې انتخابات کوو. نو ما چې د درو ولسوالیو پوښتنه ځینې وکړه، دوی ویل چې هغه ډېر ناامنه دي. په ځای د دې چې د دغه درو ولسوالیو پر ځای باندې د غزني ولایت تقریبا 15 ولسوالۍ بلکې 2-3 انتخابات کېدلی شي. نو دغه 18 ولسوالیو ته 15 ولسوالیو کې انتخابات کول ډېر ناممکن دي. خو بیا هم شاید یو حکومت ته چې زمینه برابره کړي یو زیات سرتیري زیات امنیتي سرتیري دلته راولي او بیا دوی انتخابات وکړي. خو دلته ولس او د غزني دغه ټولو ولسوالیو خلک مایوسه دي. هغه وایي چې حکومت باید اول امنیت تامین کړي، بیا د انتخاباتو د کولو ته زمینه برابره کړي.
بله ډېره زیاته مننه کوم حبیب رحمان تاثیر و چې په غزنی ولایت کې د نوملیکنې د بهیر په اړه تازه جزئیات راکول. دوستانو لکه چې تاسو هم خبر یاست، نن په ټول افغانستان کې د انتخاباتو د رای ورکولو د تقویتي نوملیکنې بهیر رسما پیل سو او دغه راز په غزنی ولایت کې چې ولسی جرګې پکې نه دي سوي، د دې لپاره هلته د دې ترڅنګ عمومي نوملیکنې کېږي چې د پروسه نن رسما پیل سو. په دې اړه نور جزئیات ازادي راډیو په خبرونو کې در سره شریکو. اوس به اقتصادي خبر
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت په دوبۍ کې 3 پروژې داوطلبۍ ته سپاري. د دغه وزارت ویان عبدالقدیر مطفی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو پروژو کې اووه ستر قراردادونه دي چې په هغه کې بېلابېلې برخې شاملې دي.
په هغه کې ماربل یعنی مرمر، ترورتین، سیمنټ، اتالک، په دې برخه کې هغه فرصتونه چې دي هغه به مونږ د طلبې ته سپارو. امیدواري لرو چې په دې برخه کې به مونږ د طلبې پروسو کې هغه د طلبان چې هغه علاقه مندې په دې برخه کې پانګونه وکړي مونږ بل هغه نه دغه د طلبې راټول کو بیا برسته لاغې نه مونږه قراردادونو په لولار
شو. نوموړي ویل دوی به بهرني پانګوال وهڅوي سو په افغانستان کې پانګونه وکړي. د افغانستان سلور سلويخت سلنه وګړي د خوړو له نه خوندیتوب سره مخ دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت بیان اکبر رستمینن ازادي رادیو ته وویل چې له دې عمله تر ډېره کلیوالي سیمې اغېزمنې دي.
د دې میان اگر در سطح ملي ما ارزیابي وکړو بیشتر با آدم مسئولیت فضایی روستانشینا و به تعقیب از او کسایی که در شهرها زندگی میکنه و کوچه ها با این مشکل بیشتر مواجه است.
تیر ورځ د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ وه او د افغانستان د کرنې وزارت هم وایي چې دا اونۍ په دې برخه کې یو لړ پروګرامونه لري. او د کابل په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9.50 پوله، یو اروپایي یورو 9.50 پوله، یو انګلیسي پاوند 10.50 پوله، یو سعودي ریال 21.50 پوله، زر ایرانی تومان 15.50 پوله او زر پاکستانی کلداری 15.80 افغانۍ.
مننه کوم له ناجی صفای څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وړاندې کړم. دوستانو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا لرئ نو کولی شئ چې دا او نور خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم ولولې او یا په تکرار ډول واوري په تمه د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. مخکې ما تاسو ویلای چې په هلمند ولایت کې د سولې ولسی حرکت هغه غړي چې تازه د طالبانو تر واک لاندې وي ولسوالۍ څخه بیرته لشکرګاه ته ګرځېدلې د خلکو د ژوند پاړه د خپل سترګو لیدلې حال د رسنیو سره شریک کړي دي. د موضوع لرو وروسته به واورو. مخکې تر هغه یو نړیوال موضوع ته ورځو. امریکا پر ایران نوی بندیزونه ولګول او ایران وایي چې دا له ایران سره په خبرو کې د امریکا د نه صداقت ښکارندوی کوي. عصمت سروان دغه موضوع تعقیب کړی ده، اوس را سره په سټوډیو کې دی. ترانسپ خبرونه ته راغلی که اول اوریدونکو ته دا وایست چې د امریکا نوی بندیزونه د ایران پر کومو برخو دي او دا بندیزونه څومره مهم دي؟
مننه. د امریکا اول خو به دا ووایم چې د امریکا د خزانې وزارت د ایران د فارس خلیج د پتروشیمي صنعت پر شرکت بندیزونه اعلان کړي دي. امریکا دا بندیزونه د دې لپاره لګولي چې پر ایران فشار راوړي چې د خپلو اتمي او بالستیک توغندو د پروګرامونو د بندیدو پر سر د موافقې لپاره تازه خبرو ته غاړه کښېږدي. امریکا له یوې مودې راهیسې ایران ته وایي چې په دغو موضوعاتو راسره خبرې وکړه، خو ایران خبرې نه کوي. ایران وایي چې په 2015 میلادي کال کې اتمي موافقه کړې ده او نور خبرو ته اړتیا نه لري. لیکن امریکا ټینګار کوي چې په دغه موافقې امریکا وتلې ده او وایي چې باید له سره ورسره خبرې وکړي. دا بندیزونه چې پرون جمعه اعلان شول د ایران د فارس خلیج د پتروشیمي صنعت او ورسره 9 تړل شرکتونه پنهخه کوي. د ایران په پتروشیمي تولیداتو کې د دغو کمپنیو ونډه په سلو کې 40 ده او د ایران د ټولو پتروشیمي صادراتو په سلو کې 50 جوړوي. د امریکا د خزانه وزارت په یو بیان کې ویل شوی د فارس خلیج د پتروشیمي صنعت شرکت د هغو کمپنیو مالی ملاتړ کوي چې د ایران د سپای پاسداران څوک سره تړلی دي. د دې ځواک د قدس قول اردو مخکې یو بهرنی تروریستي ډله اعلان شوی ده. په بیان کې همداراز ویل شوی چې د ایران د تیلو وزارت په 2013 میلادي کال خاتم الانبیا شرکت ته چې د سپای پاسداران څوک د انجینری او اقتصاد مټ ګڼل کیږي د تیلو او پتروشیمي صنعت د 22 میلیارد ډالرو په ارزښت لس پروژې منظور کړې چې دا د سپای پاسداران د رسمي بودیجې څلور برابر زیاتې پیسې دي.
بله، څرنګه چې ایران د امریکا د دغو نوې بندیزونو په اړه تر اوسه څه اقدام شوی دی؟
ایران نن شنبه وویل چې د دغه هیواد پر پتروشیمي صنعت د امریکا نوې بندیزونه شي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ له ایران سره تازه خبرو ته صادق نه دی. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عباس موسوی نن وکړه. دا هم وویل چې د امریکا د بندیزونه د اقتصادي تروریزم یو بیلګه ده او له ایران سره د امریکا د دشمنی دوام شي.
د زړه ته مننه کوم. اسمت سروان و چې پر ایران د امریکا له لوري د نویو بندیزونو په اړه حال راکو.
دیوا لا لیبرتا
بو سر بخوی کردستان امروز
حقوق هسته‌ایمون رو تسلیم
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
دوستانو زموږ اخلاص د راډیو اوري. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 د ماښام تر 8 بجو پر منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د اف ام پر 3.5 څپه په ټول افغانستان کې صاف اوازې اوریدلای شي. مخکې تر دې چې د خبرونې دوام ته ورسو، د کابل چاپ ورځپاڼو ته ورځو چې د افغانستان کې د جګړې په ډګر کې د بریالیتوبونو یا د افغان ځواکونو پر لاسته راوړنو باندې ځینې تبصرې او مقالې لیکلې دي. دغه ورځپاڼې ناجیه صاحبه کتلې دي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مسایلو ترڅنګ د افغانستان د سولې پروسې او د جګړې په ډګر کې د افغان ځواکونو وروستیو لاسته راوړنو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. د دنیا ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی بیا هم سولې ته باید کار وشي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي که څه هم له طالبانو په کراتو وغوښتل شول چې د اختر په ورځو کې اوربند وکړي، خو طالبانو د افغان سیاستوالو دغه غږ ته مثبت ځواب ورنه کړ. خو په وینا تازه د دې ډلې ویان ویلي چې جنګیالي د اختر په ورځو کې په دفاعي حالت کې وو او د هیواد په کچه بریدونه نه دي ترسره کړي. د سرمقالې د لیکوال پاند که چېرته د اختر په ورځو کې دواړو لورو حکومت او طالبانو رسمي اوربند کړی وای، دا به د طالبانو او حکومت په ګډون د ټول هیواد په ګټه وای. د سرمقالې په پای کې راغلي که د کمکي اختر په ورځو کې رسمي اوربند ونه شو او بیا هم د خلکو وینې توی شوې، خوشنوونکي ده، خو غوښتنه دا ده چې له دې وروسته د سولې خبرې باید جدي ونیول شي. انیس ورځپاڼې په خپلې سرمقاله کې لیکلي، طالبان د سولې په خبرو اترو کې تل د تېرستنې له ډیپلوماسۍ کار اخلي. د سرمقالې لیکوال لیکي په سیاست، ډیپلوماسۍ او نورو مهمو پیچلو مسایلو کې یو مهم اصل او نړیوال عرف دا دی چې دواړه لوري په خبرو او مذاکراتو کې رښتینی او صادق اوسي ترڅو روانې خبرې او مذاکرې ښې نتیجې او پایلې ته ورسیږي. بلخوا هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د افغان ځواکونو مېړانې ستایو. په سرمقاله کې راغلي افغان ځواکونو د کوچني اختر په ورځو کې د خلکو د امنیت او ثبات ساتلو لپاره په پراخه کچه امنیت ټینګ کړ. کورنۍ ځواکونه وتوانېدل چې په کابل کې د خونړیو بریدونو مخنیوی وکړي. د سرمقالې لیکوال وړاندې لیکي د افغان ځواکونو دغو لسته راوړنو ترڅنګ دوی په فاریاب او نورو سیمو کې د طالبانو زندانونه مات کړل او د دې ترڅنګ دغو ځواکونو د غزنی خواجه عمري ولسوالي هم ونیوله. د سرمقالې لیکوال لیکي د افغان ځواکونو دغه قرباني او هڅې باید وستایل شي او د هغوی قدردانی دی وشي. او اصلاح ورځپاڼې هم د افغان ځواکونو وروستیو لسته راوړنو په اړه مقاله لیکلي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي افغان ځواکونه وتوانېدل چې د اختر په درې ورځو کې 15 تروریستي حملې شنډې کړي. د سرمقالې لیکوال لیکي د افغان ځواکونو دغه لسته راوړنې په ګوته کوي چې دوی د پخوا په پرتله ډېر پیاوړي شوي دي.
له ناجیه صفید خمنانه. دوستانو اوس په ورسو هلمند ولایت لکه چې مخکې مې یادونه وکړه د افغانستان کې د هلمند ولایت د سولې ولسی حرکت څلور غړي چې په دې وروستیو کې په هلمند ولایت کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمې ته ورغلي وو، هلته یې د خلکو سره لیدلې دي. نو دوی د خپلو سترګو لیدلی حال په نن په هلمند کې له رسنیو سره شریک کړ. په دې اړه به زموږ همکار الیاس دایی چې نن دغه خبري کنفرانس ته ورغلی وو نور حال را سره شریک. الیاس دایی خبرونه ته شرغلی که تاسو د دې کانفرنس په اړه وویل چې د سولې ولسی حرکت غړو څه وویل د پارلمان کې د خلکو د ژوند په اړه، البته د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې.
پر بجان کلامونه تاسو اوریدونکو ته دغه مطبوعاتي کانفرنس د څلورو کسانو لخوا دایر شوی و چې وسلوالو طالبانو په لومړي سر کې د خبرو اترو لپاره د روژې په وشتم باندې د ځان سره په پنځه ویشتم باندې د ځان سره د مساکلا په طرف دی وړي وو. دقیقا خبرې اقبال خیبر پیل کړل، هغه وویل چې دوی د شخص اهدافو لپاره تللي ول چې وتوانېدل ځینې په لاس راوي چې د هغې جملې یو د دې ولسي حرکت محبت ناول و چې طالبانو پرې شک کاوه چې د کومې استخباراتي شبکې پروژه ده یا د امریکایانو سره دا پورې دولت سرکار د شمو وطن چې د طالبانو د احاطه د ګرانو سره چې خپل امر تکلیف د سولې ورباند او بین الافغاني خبرو د شروع پاره د حکومت او دغو نظریات واخلو خپل طرح ورته وړاندې کوم. اقبال خیبر، غلام سرور غفاری، زمری او محمد نکزاد په دې کانفرنس کې فقط پر دې موضوعات باندې په تفصیل خبرې وکړې. وویل چې څو مشخص شان په لاس راوړي دي او دوی دې نتیجې تر ورسېدل د طالبان سره په خبرو کې چې طالبان سولې ته حاضر دي ما او خپل مشخص شرایط لري. اوربان په اړه چې کله د دوی څخه پوښتنه وشول چې طالبان ولې تر ورځ کې ونه کړ، وویل چې د هغو د مذاکراتي پلازې څخه داسې خبرې ترلاسه کړې چې ګواکې که دوی اوربند وکړي نو افغان